امسا در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د دې سات په خپرونه کې اورئ چې د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د دو طالب ډلو ترمنځ د نښتې له ویرې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي. د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیمونو له لورې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه د عکس العملونو جزئیات هم در ابرو، خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جمیله ظریف یې وړاندې کوي.
وایکم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د دوهم ځل ترسره کېدو لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې په کندهار کې پرونی نسکوره شوې څرخی الوتکه د دوی وه. په جوزجان کې وروستۍ سیلابونو شپېته تنه مړه کړي او نږدې سل تنه نور لا درک دي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې په عراق کې پولیس وایي پرون په دې هېواد کې ګڼ کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي او د پولیسو پر دریو مرکزونو بریدونه شوي دي. اوسم پوره خبرونه. د انتخابات خپلواک کمیسون وایي که انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي هر ډول ترتیبات ورته نیول شوی دی. د دې کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی پرون ناوخته د ولسمشر انتخاباتو د لومړنۍ انتخاباتو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل چې د دوی ارزونه ښیي چې انتخابات ښایي دویم پړاو ته ولاړ شي، ځکه یو کاندید هم 50 شمه یو رایې نه دی ګټلی. د دې کمیسون د دارلن شاه مشر ضیاءالحق مرخیل بیا وویل چې که د ولسمشر انتخابات دویم پړاو ته ولاړ هم شي، هر ډول امکانات ورته برابر شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون هغه پلان چې ترتیب کړی ده د دوهم دور مصارف یا د دویم دور مصارف په اولین دور په مقایسه باندې ډیر زیات کم دي. ټول ترتیبات مخته تر مخه نیول شوی دي، کارمندان ست دي، سیستم ست ده، او همدارنګه هغه ترتیبات چې اول دور د مستقیما مثبت تاثیر کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له محل ویش سره سم ټاکل شوی چې د جمهور ریاست وروستي نتایج د غوي یا صبر میاشتې په 23 نیټه اعلان شي. د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړ چې په کندهار کې پرون نسکوره شوې څرخی الوتکه د دوی وه. په دې پیښه کې د ایساف 15 سرتیري وژل شوي دي، خو د وژل شویو سرتیرو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د کندهار د ولید دفتر رئیس وایي پیښه د تخنیکي ستونزو له کبله په تخته پل ولسوالۍ کې شوې ده. ایساف ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د الوتکې د سقوط په اړه څېړنې روانې دي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې د ناټو تر مشرۍ لاندې بهرني ځواکونه د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې وروستۍ سیلابونو شپېته تنه مړه کړي او نږدې سل تنه نور لا درک دي. د ملي اردو ځواکونه د اتو امبولانسونو په مرسته له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو په ایستلو او ژغورلو کې مرسته کوي. د افغانستان په شمال کې د کمانډو کنډک د اورکان رئیس شګړن عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل چې 22 تنه روغتیایي پرسونل هم ګمارلې دي. د دې خبره تر اوسه 50 تنه مړي روغتونونو ته انتقال شوي دي، خو ځایي خلک بیا وایي چې د مړو شمېر تر دې زیات دی او نږدې سل تنه نور لا درک دي. د ملي اردو دغه مشر زیاته کړه په تیرو درې ورځو کې زر کسان د مرګ له ګواښ څخه ژغورل شوي دي. خلک وایي زیات واجلو مرستو ته اړتیا لري. او د کندهار چارواکي وایي په ژړۍ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو یوه لویه زیرمه کشف کړه. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې دغه زیرمه د ملي امنیت په عملیاتو کې کشف او په زیاته پیمانه وسلې ورڅخه ترلاسه شوې دي. اعلامیه ستوي وسلوالو ترهګرو غوښتل له دغو مهماتو د تخریبي فعالیتونو لپاره استفاده وکړي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د فلسطین د ملي ادارې ولسمشر محمود عباس وویل د ملي مشارکت هر ډول حکومت په چیل سختري زیډلې حماس سره ورباندې موافقه شوي له تاوتریخوالي لاس اخلي او اسرائیل به په رسمیت پیژني. عباس پرون وویل چې نوی حکومت په عادت تر قماندې او پالیسۍ لاندې فعالیت کوي. د وویل زه اسرائیل په رسمیت پیژنم او دغه حکومت به هم وپیژني. محمود عباس زیاته کړه د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتو دی، خو که اسرائیل د بندیانو له خوشي کېدو او په اشغال شویو سیمو کې د نویو ودانۍ د جوړولو د بندولو موافقه وکړي. د عباس سر مشرۍ لاندې فتح ګوند او حماس ډلې د چهارشنبې په ورځ په 15 کې د نن د روغې جوړې په بنسټ د یو دولت د تشکیل پلانونه اعلان کړل. اسرائیل تر دې اعلان وروسته له عباس سره د سولې خبرې اترې وځنډولې. په عراق کې پولیس وایي پرون په دې هیواد کې ګڼ کسان وژل شوي یا هم ټپیان دي او د پولیسو پر درېو مرکزونو بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې همداونۍ په دې هیواد کې پارلماني انتخابات کیږي. د بغداد په النصیر سیمه کې په یو رستورانت کې بمی چاودنې څلور کسان ووژل او یوولس نور ټپیان کړل. د بغداد په المیل سیمه کې وسلوالو کسانو د ملکیانو پر یوې ډلې ډزې وکړې، دوه کسان یې ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د بغداد د شمال په سلاودین ولایت کې بیا پر برید کوونکو څلور سرتیري په ډزو ووژل او پر دوه انتخاباتي مرکزونو یې بمی حملې وکړې. د انبار ولایت په لویدیځ کې برید کوونکو یو ښوونځی چې ټاکل شوی و د انتخاباتي مرکز په توګه ورڅخه کار واخیستل شي په بمونو والوزوه. د تلفاتو راپورت روسه نه دی ورکړل شوی. وروسته له هغې چې په 2018 میلادي کال کې امریکایي سرتیري له عراق څخه ووتل، د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په دې هیواد کې په لومړي ځل پارلماني انتخابات کیږي. او روسي خبر همدا چې د اوکراین په ختیځ سلوینیز کار کې د روسي پلو او بلتور غوښتونکو مشروي ډلې ته د دې ته تیار ده نیول شوی نړیوال څارونکي له هغو اعتراض کوونکو سره تبادله کړي چې په کیف کې د اوکراینی چارواکو په ولکه کې دي. ویاچسلاو پونوماریوف چې عملاً د سلوینیز کار دی پرون خبریالانو ته وویل د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکي ماموریت نیول شوی غړي جاسوسان و چې اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. پونوماریوف وویل د دې سازمان نیول شوي غړو ته خواړه او دارو درمل ورکول شوي دي. خو په کیف کې د اوکراین امنیتي چارواکي وایي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو غړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتور غوښتونکو لخوا نیول شوی بیړنۍ صحي څارنې ته اړتیا لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نن د ساور ومده لنن څخه شپږ دیش کال په خوا په دې ورځ کورتا وشوه.
د زمونږ نن لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید.
دا د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا چانو د یو پوځي افسر اسلام متنجار ژخو چې د داود خان د حکومت د نسکورولو خبر اعلانو. د سور د امید کودتا پاړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور لرو. د غراس په دې خبرونه کې دا موضوعات اوریدئ شئ. د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ د دوو طالب ډلو د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ لېږدېدو ته اړ شوي دي.
اجازه پرون ورکړې کسونه او کابې دا ټولې ووتې او کته به دس او باکوت او سروبي ته راووت.
د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیمونه وایي دوی دوهم ځلې انتخاباتو ته تیار دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي پر ابتدایي پایلو اعتراض لرونکي دي په 24 ساعتونو کې شکایت ثبت کړي. د مالیا او قانونو وزیرانو له ولسی جرګې وغوښتل چې د قانونو قانون ژر لاس تصویب کړي. کندهار او هلمند ته د حکومت استولي پلاوی وای.
زندانونه وا چې په هغه کې د افغانستان نافذه قوانین په نظر کې نه ونیول شوی.
د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردې، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 3.5 سپا صفا او واسي اورئ شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو آزادي رادیو په انټرنیټ کې هم اورئ او همه مطالب لوستلئ شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org. له ننګرهار څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په دغه ولایت کې د دوو طالب ډلو ترمنځ د نښتو له ویرې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال ته د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د افغان طالبانو او پاکستاني طالبانو د یوې ډلې غړیو په نازیانو ولسوالۍ کې یو بل ته مورچې نیولې او خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته ولېږدي. ویل شوي چې د ننګرهار په نازیانو کې د منګل باغ په مشۍ د لشکر اسلام او افغان طالبانو ترمنځ هره شیبه د جګړې احتمال شته او تر دې مخکې هم د دواړو خواوو ترمنځ چیت پرک نخطی شویدی. لننگرهار دازاری رادیو ده خبریال شام محمود شینواری راپور واوری.
د ننګرهار د نازیان ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي له کله نه چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د امارت او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې خړې شوي او یو بل ته په پوستو کې لاس په ماشه ناست دي. د سیمې خلک مجبوره شول چې خپل کلی او کور پرېږدي. د نازیان ولسوالۍ قومي مشر ملک سهیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې یو لوري ته د طالبانو امارت ډله او بل لوري ته د لشکر اسلام په نامه وسلواله ډله چې مشري منګل باغ کوي زپرزه شوي دي. نوموړی وایي چې شاوخوا یو نیم زر کورنۍ مجبوره شوي چې د مارکوس سیمی اړوند یو شمېر ډاګونو ته راکډه شي.
دا د دې مرز کې راکړ او غچیو نو داز مرز نه شوای نه کړي کې په چا غلا شوای د مکو داز کدي ټول استعمالي له وتی ولا خدي نه کړي او څه نه دي اجازه او پرون ور کړي کتون او کادي دا ټول له وتی او کته د 10 او د 10 او با کو تاسو روږي تر وته.
یو بل قومي مشر ملک مجانا جی وای په جنگ جګړو کې تل ملکی خلک قرباني کیږي. نو دا چې له تیرو دوه ونې راهیسی په دې ولسوالۍ کې د یاد وسلوالو ډلو ترمن د احتمالي جګړې ویره پیدا شوی د سیمې خلک هم د کلی پرې خودو ته اړ شوی دي.
دغه خلکو مورچې سره نږدې کړي د دې منځ کې به څه اختلاف یې غمو ته پته نشته. دا خلک جګړې د وجه نه دغه منځ د ځان له وباسي او غریب خلک چې دغه کې راګي جګړه وکړي لارم بندګي او مطلب دې ته مشکلات هم پیښ کړي نو دی وجه نه او تعداد نو داسې نه راته مانو خو مطلب څومره خلک شپه ځای کې وساږي
بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد دلزی د شینوارو په یو شمېر سیمو کې د یادو وسلوالو ډلو ترمنځ د وخت ناوخته جګړو خبره تاییدوي. خو دا چې د جنگ جګړو له ویرې خلک راکډه شوي نوموړی وایي ولایت مقام ته په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
موږ ته هم امنیتي ادارو داسې ګزارش راکړی دی چې د نازیانو د چین په لرو نقطو کې چې سرحدي سیمې دي دلته ځینې وختونه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ برخورد رامنځته کېږي او یو په بل باندې حمله کوي. خو دا چې د دغه سیمو نه ځایي خلک راکړه شوي دي رسمي ډول تر اوسه پورې موږ ته نه ولسوالیو او نه هم کوم مشخص چې په دغه استقامت کې کار کوي گزارش نه دی راکړی.
له تیرو دوو اونیو راهیسې د ننګرهار په سپین غر نازیانو او هسکې مینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ترمنځ وخت ناوخته د نیختو خبرونه خپرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:12 دی. د دې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او په پای کې یعنی له 8:00 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. د ولسمشر د دوو مخکښو کاندیدانو مطبوعاتي مسؤلان وایي دوهم ځلې انتخاباتو ته پوره چمتو دي. خو د انتخاباتو کمیسون باید ځینې ګونګ ټکي روښانه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي انتخابات شاید دویم پړاو ته لاړ شي ځکه تر اوسه یو کاندید هم نه دی توانیدلی چې 50% جمع یو رای خپل کړي. دغه کمیسون د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس کچېرې د جمهوري ریاست انتخابات دوهم دور ته وځي دوهم دور انتخابات د ابتدایي نتیجو له اعلان دوی اونۍ وروسته کیږي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی پرونه وخته د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو د اعلان پر مهال وویل له لومړنۍ نتیجې داسې ښکاري چې انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي ځکه یو کاندید هم 50% جمع یو رایې نه دی ګټلی.
بررسی کی ما کردیم ای انتخابات
هغه ارزونه چې مشکړی داسې ښکاري چې دغه انتخابات دویم پړاو ته لړسی. خدا په دې پوری هم اړه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنه کوي. کله چې دغه کمیسیون خپل نهایی ارزونه وکړي بیا به څرګند شي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي کنه. د ولسمشرې مخکښ کاندیدان د لومړنۍ نتایجو تر اعلان وروسته وایي دویم ځلې انتخاباتو ته تیار دي خو ځینې مسایل باید واضح شي. د ډاکټر عبدالله یو ویان سید فاضل څنګه چارکی ازادي رادیو ته وویل دوی دویم پړاو انتخاباتو ته تیار دي خو ځینې ګونګ مسایل باید ځواب سي. کله چې زموږ قناعت حاصل او په رایو کې تفکیک وسي له قانون سره سم دویم پړاو انتخاباتو ته حاضر یو ځکه زموږ انتخاباتي مرکزونه لا هم فعال دي خلک را سره اړیکې لري دویم پړاو انتخاباتو ته خوش یو خو په دې شرط چې زموږ ټولې پوښتنې ځواب او ابهامات لرې سي. شغلی سنگچرکی په هرات غزنی کابل او نور ولایتونو کې د ډاکټر عبدالله درایو قرنټین ځندول کېدل یا هم باطل اعلانېدل د پښتنې وړ مسأله وبلله او په خبرې که چیرې دغه رای سمې حساب سي د انتخاباتو نتیجه بدلولی سي. د ده په باور لا هم د 444 مرکزونو رای شمیرل سوي او سیستم ته داخلې سوي نه دي او د هغو انتخاباتي مرکزونو سیمه هم معلومه نه ده چې رایې باطل اعلان سوي او د ده په وینا دلایل یې هم څرګند نه دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست په لومړنیو نتایجو کې ډاکټر عبدالله عبدالله 44.9%، ډاکټر اشرف غنی احمدزی 11.5%، ډاکټر زلمی رسول 12.5%، عبدالرب رسول سیاف 0.1%، قطب الدین هلال 2.5%، محمد شفیق ګلاغا شیرزی 1.6%، داود سلطان زوی 0.5%، او هدایت امین ارسلا 0.2% رای خپل کړی دي. بلخوا د ډاکټر اشرف غنی احمد زی د انتخاباتي ټیم یو غړی عباس نویان ازادي رادیو ته وویل چې انتخابات دویم پړاو ته ځي، دوی به له قانون سره سم پکې ګډون کوي.
اگر نتایج نهایی
که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستۍ نتیجې اعلان کړي او انتخابات دویم پړاو ته ولاړ سي، زموږ ټیم ورته بشپړ تیاری لري. له قانون سره سم په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون کوو. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست دولتي شوراګانو په تیرو انتخاباتو کې 6,002,846 کسانو ګډون کړی و چې 68% یې نارینه او 14% یې ښځې وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون له مهالویش سره سم ټاکل سوی چې د جمهوري ریاست وروستۍ نتایج د غوایی یا سور میاشتې پر 24 اعلان سي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که انتخابات دویم پړاو ته ځي، هر ډول امکانات ورته برابر سوي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څیړنو او پریکړې وروسته به قطعي شي چې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او که نه ځي، خو غالبا انتخابات دوهم پړاو ته تلونکي دي. ټاکل شوی دی چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو په اړه توضیحات ورکړي. د شکایت ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته کاندیدان د پایلو په اړه د شکایت د ثبتولو لپاره 24 ساعته وخت لري. د دې کمیسیون ویندوی نادر محسنی پرون په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې دغه کمیسیون په دې برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی محسنی همداراز وویل چې په ولایتونو کې د رایو ټول هغه صندوقونه چې قرنټین شوي وو د څیړنو نتایج دې کمیسیون ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واورئ.
سو ساته مخکې له دې چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر کاندیدانو غږ وکړ چې په دې نتایجو د اعتراض په صورت کې باید په 24 ساعتونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې کاندیدان دې خپل شکایتونه د یاد کمیسیون په مرکزي دفتر کې ثبت کړي.
سر از لحظه اعلان
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته محترم کاندیدان 24 ساعته وخت لري. که چیرې دوی د دغو نتایجو په اړه کوم اعتراض لري، هغوی ته فرصت ورکول کیږي چې خپل شکایتونه او اعتراضونه د شکایتو کمیسیون مرکزي دفتر سره ثبت کړي.
ښاغلی محسنی وویل چې د لومړنیو نتایجو له اعلان نه 24 ساعته وروسته به د وررسېدلو شکایتونو څېړنه پیل شي. نوموړي همدارنګه وویل چې په ولایتونو کې د رایو ټول هغه صندوقونه چې قرنټین شوی و د سیړنو نتایج د کمیسیون ته رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د وررسېدلو شاوخوا 2000 شکایتونو څخه 16% یې سیړل شوی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تحلیل او بررسۍ رئیس صبغت الله تمیم ازادي رادیو ته وویل چې 1,310 شکایتونه سیړل شوی. ښاغلی تمیم وویل دوی ته له رسېدلو شکایتونو څخه 921 شکایتونه په لومړۍ کټګوري کې راځي چې سیړنه یې د انتخاباتو په نتایجو تاثیر لرلی شي. نوموړي همدارنګ وویل د 30 مرکزونو او 22 محلونو رای هم تر اوسه باطل اعلان شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ.
د ولسی جرګې په پرونی غونډه کې د قانون او مالی وزیرانو له جرګې وغوښتل چې د قانون ژر تصویب کړي. وزیرانو وویل چې که د قانون ژر تصویب نشي له افغانستان سره به ځینې مرستې چې نړیوالې کوي وځنډېږي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي اکثر بهرني پانګوال دې ته منتظر دي چې د افغانستان د قانون او قانون تصویب شي. د دا خبره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د غړو لخوا د قانون او د قانون په طرحې د ګډ بحث پر مهال وکړه. د وویل له بلې خوا د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو ژمنې مشروطې دي، په دې معنا چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان شرط ایښی چې تر 2025 میلادي کال پورې خپل ملي عواید د قانونو د استخراج له لارې 2 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د وویل که ولسی جرګه د دې قانون تصویبول نور هم وځنډوي له افغانستان سره به په بهرنیو مرستو ناوړه اغیز وشي.
په دې قانون 2 کاله ووتل چې باید تصویب شوی وای. له بلې خوا د ټوکیو د کانفرنس وروسته له افغانستان سره د مرستو یوه برخه د هیواد له ژمنو شویو پرمختګونو پورې مشروط شوې ده. یوازې د 10 کال په بودیجه کې 115 میلیونه ډالره د دې قانون په تصویبېدو پورې تړلي. که دا قانون تصویب نه شي دا مرستې له موږ سره نه کیږي او کومې پروژې چې پلان شوي او تمویل نه شي هغه نشو پلي کولی.
د ولسی جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون مسؤلینو وویل د دې قانون د طرحې 114 مادې د جرګې په کمیسیونونو کې منل شوي، خو یوازې پر 3 مادو یې د نظر اختلاف موجود ده. د قانون او پیټرولیم وزیر اکبر بارکزی چې هم په دې غونډه کې حاضر و وی ویل بهرنیو پانګوالو ته د افغانستان د ناامنیو په نسبت د قانون او د قانون نه تصویبېدل لویه ستونزه ښکاري. سره له دې چې د مالی وزیر د 3 واړو اختلافي مادو په اړه معلومات ورکړل، خو د جرګې غړو ویل پر دې قانون د کمیسیونونو په غونډه کې باید نور بحثونه هم وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. د ولسمشۍ د انتخاباتو دوو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو استازو د نتیجو په اړه عکس العملونه څرګند کړل چې مخکمو په راپور کې خبره کړل. تاسو اوریدونکو د دغو نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ګډون وکړئ. د کندهار چارواکي وایي په ژړې ولسوالۍ کې د دولت توسول مخالفانو یو لویه زیرمه کشف کړې ده. له بلې خوا کندهار ته د ولسمشر کرزي له لوري استول شوي پلاوی ویلي دي چې په دغه ولایت او دغه راس په هلمند کې د بهرنیانو زندانونه یا توقیف ځایونه شته. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واورئ.
د ولسمشر حامد کرزي په حکم د بهرنیو ځواکونو د توقیف خانو په اړه ټاکل شوی پلاوی وایي چې د دوی تحقیقات معلومه کړي چې لا هم د کندهار په وای ډګر او د هلمند د شورا په وای ډګر کې بهرنیو ځواکونو نه قانونه توقیف خانې لري. د دغه پلاوی وغړي عبدالشکور د درس د شنبه په ورځ په کندهار کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دغه بندیخانو کې د بندیانو د برخلیک د معلومولو او د بندیخانو د تړلو په تړاو به ډیر ژر قانوني ګامونه واخلي. شاغلی د درس د بندیانو د شمیر او د توقیف ځایونو د څرنګوالي په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړې چې خپل راپور یې بشپړ کړی او ولسمشر ته به وسپاري.
زندانونه وا چې په هغه کې د افغانستان نافذه قوانین او خاصتا د ولسمشر آخري یعنی د هوت میاشتې د څلرمې نیټې پروسه ښکار شیم، هغه فرمان په نظر کې نو نیول سوی، نو بیا هم هیئت خپل سارنه او برسی شروع کړل. وتوانې دی چې د نن تاریخه چې تاسو سره خبرې کوو هغه درې مطلب چې په حکم کې لیکل شوی و چې تثبیت کړي زندانونه وګوري پکښې کې چې بندیان ست او کستنو څومره او کوونو د قانون مطابق انتقال کړي او برخلیک وټاکي.
دا درس د غراز وبیل چې د افغانستان د قوانینو پر اساس په هیواد کې د دغه ډول پټو توقیف خانو جوړېدل له نافذه قوانینو ښکارا سرغړونه ده. په خپل بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدای او مطالبې لوستلې هم شې ازادي رادیو ډاٹ اورګ یا ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لنن څخه شپږ دیرش کاله پخوا په همدې ورځ یو شمیر پوځیانو د وخت د حکومت پر ضد کودتا وکړه. کودتا چانو د وخت د حکومت مشر سردار محمد داود خان وباژه او د ثور د کودتا ته د ثور د انقلاب نوم ورکړ. په افغانستان کې تر ډیره سیاسي چیرې او هم خلک په دې باور دي چې اوس هم خلک د دې خونړۍ کودتا په اور کې سوځي، خو د دې کودتا یو شمیر پلویان لا هم د ثور د اومې پیشې ته د انقلاب په سترګه ګوري او ورڅخه دفاع کوي. د ثور کودتا د عواقب او زیانونو په اړه نسیم شفق مفصل راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې عام وګړي او سیاسي څیرې تر ډیره په دې باور دي چې په دې هیواد کې د ټولو موجوده بدبختۍ او عمل له اوس نه شپږ دیرش کاله مخکې د ثور د ومنټي کودتا و. دوی وایي کمونست پلوه خلقیانو د خونړۍ کودتا په ترڅ کې په افغانستان کې د جمهوریت نظام بنسټ ایښودونکی سردار محمد داود خان وواژه او پر دې هیواد د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ارغل لپاره زمينه برابر کړه. هغه مهال د ثور په ومه د پنځشنبه ورځې په سهار د سردار محمد داود خان د وژلو خبر د افغانستان د ملي راډیو له لارې د زرهدار د قواو د خلقی افسر اسلام وطنجار لخوا خپور شو.
د جمهوریت لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، ورستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته لاسته ورغی.
د اعلان کڅه هم کمونست پلوه خلکان خوښ کړل، خو د افغانستان په سطح مهم خبرګونونه راو پرول او جدي ستونزې پیدا کړې. د غراز د دې هیواد معاصر تاریخ ته هم بل رنگ ورکړ. په خوانی جهادي مشر محمد امین وقادوی کچیر د سور خونړی کودتا نه وای شوی، افغانستان به اوس له دومره شخړو او جنجالونو سره نه مخامخ. د ازادي رادیو ته وویل چې د ثور کودتا کوونکي د ټولو هغو ناخوالو او بدبختیو عاملین دي چې له هغه وخته تر اوسه په افغانستان کې روان دي.
د ثور د میاشتې د ومې کودتا په افغانستان کې قانوني جریان او طبي روان پای ته ورسو. یو غیر نورمال حالت من تر راغی چې نه یې مشروعیت درلودلو، نه یې د ولس حمایت درلودلو او نه یې قابلیت او ظرفیت درلودلو. بناء دا ملک د بحران سره مخ او دغه بحران او حزم یو شکل د اشکال روان دی.
د ثور خونړۍ کودتا د کمونست پلوه خلقیانو لخوا وشوه چې مشري نور محمد ترکی کوله. په دې کودتا کې سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي چې یو دوه کلن ماشوم هم پکې شامل وو له سخت مقاومت وروسته ووژل شول. له دې کودتا او د هیواد د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو له یرغل وروسته سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور معلول او میلیونونه نور بیلابیلو هیوادونو ته مهاجر شول. په همدې حال کې د ثور د اومې کودتا پلویان کڅه هم د منی چل د کودتا وروسته جدي ستونزې پیدا شوې، خو د کودتا ته د انقلاب او د افغانستان د تاریخ د تکامل د قانوني کړۍ په سترګه ګوري. سلیمان لایق چې ځان د ثور د اومې د کودتا له ملاتړو څخه بولي هم ورته نظر لري.
د ثور پېکس یو پېکوا پرابلم نه پیدا کړ، د وینو د پاره هم د ډګر د پرانستلو مساعدت کړی ده، ځکه چې کله تاسو یو نظام په بل نظام بدلوي کو تقابل منځ راځي، جګړه هم راځي، مظاهرې هم راځي، سیاسي فعالیتونه هم پکې راځي. د ثور د انقلاب اومه د افغانستان د تاریخ د تکامل یو قانوني او قانونمنده کړی ده.
سیاسي څېړونکي وایي چې سردار محمد داود خان د ودې او پرمختګ پلوی وو او هڅه کوله چې افغانستان په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه مطرح شي. د دوی په خبره سردار محمد داود خان خ سیاست پو او ملي شخصیت وو او هلې ځلې کولې چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په رښتیا هم ملي او پیاوړي وي. عام خلک هم د 1950 مریض کال د ثور د ومې خونړۍ کودتا په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم می خالد زهرا مرخیل ده د کابل ښار یو تن اوسیدونکی د ووم د ثور د کودتا پاکله ډیر منفی پایلې درلودلې دي په اینده کې منفی پایلې د اثر لیدلی ده او دا په جریان لري چې دغه پایلو نتیجه اوس موږ وینو
زه حضرت الله د سربیر رسالۍ د وزبین د اکرم د کلي اوسیدونکی یم ووم د ثور ته یو فاجعه هغه علمات دی موږ مجاهدین دی موږ سیاسي مشران دی موږ ژوندي د خپل چرخین بلدزر په واسطه په ژوندوني خاورې پیوړ اوسوي او دا هیڅکله افغانان دا هیر نه کی
د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د جسدونو پاتې برخي د کابل د سرخی پله د پولیګون په سیمه کې پیدا او له هغه ځایه په ځانګړو مراسمو کې د تاجبیک پر غونډۍ خاورته وسپارل شوې یو شمیر سیاسي سیړونکو عوام خلک او د سردار محمد داود خان خپلوان وایي چې باید د هغه قاتلین که هر چریوي مجازات شي سره له دې چې د ثور د ومې له خونړۍ کودتانه شپږ دېرش کاله تیریږي خو اوس هم په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ له بیلابیلو سیمو نه د وژنو او خوډپ راپورونه خپریږي
د ثور د ومې په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور مو واورېد ساعت اته بجې او دېرش دقیقې شوې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که انتخابات دویم ځلې ترسره شي نو هر ډول ترتیبات ورته نیول شوي دي د بریتانیا د دفاع وزارت تایید کړه چې په کندهار کې پرون نسکوره شوې څرخې الوتکه د دوی وه د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې وروستۍ سیلابونو شپېته تنه مړه کړي او نږدې سل تنه نور لا درک دي د فلسطین د ملي ادارې ولسمشر محمود عباس وویل د ملي مشارکت هر ډول حکومت به چې له سختریزې ډلې حماس سره ورباندې موافقه شوي له تاوتریخوالي لاس اخلي او اسرائیل به په رسمیت پیژني په عراق کې پولیس وایي پرون په دې هیواد کې ګڼ کسان وژل شوي او یا هم ټپیان دي او د پولیسو پر درېو مرکزونو بریدونه شوي دي او د اوکراین په ختیځ سلیونیز ښار کې د روسي پلو او بلتور غوښتونکو مشروي ډلې دې ته تیار ده چې نیول شوي نړیوال څارونکي له هغو اعتراض کوونکو سره تبادله کړي چې په کیف کې د اوکراینی چارواکو په ولکه کې دي
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان در برنامه میکروفون شما من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما هستیم و منتظر تماس های هر یکتان نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان دیروز اعلان شد این نتایج نشان میدهد که از میان 8 نامزد هیچ یک نتوانستند در دور نخست جانشین رئیس جمهور کرزی شوند. عبدالله عبدالله با 44.9% و اشرف غنی احمدزی با کسب 31.5% دو نامزد پیشتاز هستند که ممکن در دور دوم با هم رقابت کنند. شما تا چه حد از این نتایج راضی هستین و یا فکر میکنین انتخابات افغانستان به دور دوم خواهد رفت با توجه به اینکه حدود تقریبا 15 روز دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی موظف شده تا شکایات را در مورد دور اول انتخابات یعنی 16 حمل بررسی بکنه اگر انتخابات افغانستان به دور دوم برود قرار است تا این انتخابات در تاریخ 18 جوزا مطابق 7 جون برگزار شود و این چیز است که دیروز احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رویش اشاره کرد
بله که د ټاکل شوی چې د انتخاباتو وروستۍ یا نهایی پایلې د ثور په 24 نیټه اعلان شي او د انتخاباتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به څرګنده کړي چې څومره رای تاییدوي څومره رای باطلوي ځینې رایو باندې شک دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په خبري غونډه کې د ابتدایي نتیجو د اعلان په وخت ویل چې وروستۍ نتیجه به هغه وخت اعلان کړي چې د شکایتونو کمیسیون خپل کار بشپړ کړي کېدای شي یو څه تغییر پکې راشي خو ویل کېږي غالب ګمان دا دی چې انتخابات دوهم پړاو ته تلونکي دي تاسې اورېدونکي د انتخاباتو د اعلان شوو نتیجو په اړه څه نظر لري؟ د انتخاباتو په دې انتخاباتو کې شریکو یا شاملو کاندیدانو خپل نظرونه څرګند کړي دي. هغه کاندیدان چې شپږ کسه چې لږ رایې ترلاسه کړي دي هغوی اعتراض لري، وایي چې زیاتې درغلی شوي دي. دوه کسه مخکښ کاندیدان هم متفاوت نظرونه لري چې موږ په خپرونو کې د هغوی د څرګندونو راپورونه خپاره کړل. تاسو اوریدونکو څه نظر لري؟ خپل نظر په دغو ټلیفون شمیرو له نور اوریدونکو سره شریکې. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 1550.
و شنونده ها میخواییم اگر سوال در مورد بعض از ارقامی که آقای یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز ارائه کرد، اگر میخواییم در مورد از ارقام هم بدانین، بعض ارقام با ما موجود است، میتونین در این مورد هم پرسش هایتان را مطرح بکنین. حالا بریم به شنونده ها روی خط منتظرند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بعد سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، اسما ساروان و همچنان کارمندان بخش تکنیک و تمام شنوندگان خوب رادیوی آزادی. نیازی هستم از پرانم بهتان داخل کنیم.
بفرمایید نیازی
سید. سلامت باشید.
تشکر لطف شما و تشکر از همچون برنامه ها و موضوعاتی که شما انتخاب میکنید. البته اگر لطف کنید که یک کم ذره واری برای ما وقت بدید، که البته چون که بسیار نظریه زیاد است و مرد شما شریف بسازید. ببینید در مورد انتخابات البته ما باید که بگویم، چون که ما 6 ماه قبل، حتی 1 سال قبل که زمانی که شما چنین موضوعات را برای انتخابات شما دایر میکردید، ما در همان زمان گفته بودم، البته ملت افغانستان گفته بود که این انتخابات یک انتخابات نمایشی و سمبولیکی و توسط آرای خود مردم افغانستان کمان تر اراده و تصمیمشان که بعد قابل احترام قرار بگیرد متاسفانه صورت نگرفت. ببینید بالا انتخابات افغانستان فعلا مثل که شما یک برنامه های بنام برنامه مربای مرچ و گوری اچار دارید، با خدا قسم است که بهتر و زیباتر است از انتخابات کنونی افغانستان. البته انتخابات یک ماه کنی مازدار انتخابات گذشت، بالاخره قسمی شد، ارتضایی شد، نهایی شد، ولی در مجموع هیچ کدام اثر بالای انتخابات بالای یک رئیس جمهور آینده افغانستان تصمیم
نیست. چرا با این باور هستین نیازی صاحب؟ چرا اینطور؟ چرا با این باور هستین که هیچ نتیجه نداد؟ تا حالا حداقل آرا شماره شد، نتایج ابتدایی اعلان شد، 3 دور نتایج قسمی اعلان شد، نامزدها مشخص شدن، همیشه هیچ بود؟
بله ببینید، شما نامزدها خود پیشتر شد، اول خود در همون زمان ما گفته بودیم که نامزد بر اندازه که پیشتر باشد هیچ کدام نمیتواند که اینجا جمعیت که پوده کند. چرا؟ زیرا که رای در تمام نقاط افغانستان چیز نشاطیت دویم دیگه. ببینید زمانی که دو کاندید فعلا هیچ کدامشان نتوانستین که انتخابات را فعلا برنده اعلان کنند، اینجا جمعیت که همون رای تعیین شده را پوده کند. زمانی که از افغانستان به این انتخاباتی که 2 سال قبل برایشان مردم اراده داشتن، تصمیم داشتن و بالاخره با شوق استیاق رفتن طرف صندوقهای رای، زمانی که اینها برنده نمیشوند، آیا در دور دوم اینها میتوانند که حتی 2 میلیون آرا را مردم آیا دیگر یک سلیقه نداره که دوباره مردم به صندوقهای رای برن و رئیس جمهور را آینده انتخاب کنند؟ به هر صورت ببینید، البته انتخابات شاید که به دور دوم نرود و زمانی که نتایج انتخاباتی نهایی اعلام میشود شاید که اینها پشت پرده البته کارهای توسط سر امتیازات و البته فشارهای کشورهای خارجی بالا اینها دخیل است تا بتوانند که توسط یک اطلاعی یک رئیس جمهور و حتی با مشوره خود رئیس جمهور افغانستان یک رئیس جمهور پیشکش کنند کنمو باشد درنده رئیس جمهور افغانستان. و این که ما بودیم در دور دوم، در دور دوم هم باز است که اینی کسایی که می روند اینها نمی توانند که قسمت بزرگ در را پیدا کنند و حتی به دور سیوم هم کشانگه شد اینها هیچ کدامشان نمی توانند زیرا که رای تیز شد.
تشکر نیازی صاحب که شما سلامت باشید. از دور سیوم انتخابات هم صحبت کردن چیزی که ناممکن است.
بله، په دوهم راوند کې معنا دا ده چې هرچا چې یو رایم زیاته ګټلې وه هغه ګټونکی دی. د دوهم راوند معنا دا ده، بیا هلته 50 جمع 1 معنا نه لري، سرچ څوک یو رایم زیاته وه هغه 50 جمع 1 شو. اوس بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
شما. پکتیا ولایت سمکنه ور سره څنګه زه الله خلیمی تم در خبر کوم.
مهربانی شما.
جاوید نعیمی تا تا اسما سروان ته سلامونه وړاندې کوم.
مهربانی شما.
زه خپل نظر دا ده چې انتخابات دي دوهم د نفر زکه وشي. زکه تم ته پوری دو جمع یو کې صد ارای نه ګګر عبد الله خلی کړی او نه اشرف غنی خپل کړی دي. او د پکتیا خاصر منان د هم نظر لري چې انتخابات دي دوهم د نفر وشي ترڅو د خلکو
بل سي
ما
متاسفم درس فکر میکنم قطع شد.
انتخابات پیر دو هم دل نفر وشی دابا دی هم دی شمالی تلوار دی هم آغا چی دی شکیتون آب حال شی هم دی پختانو رسی شکیتون مهم رسی یعنی اندکات نه همان تکیگی
سی مننه تندر صاحب ستاسو نظر واوریدل شو قسم په منځ کې څه ختم شو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی سلام
استاد ټول اوریدون کوم
عزیز مهربانی کوي صاحب
انتخابات ورګه زوام تناسب د انتخابات ډېر خبره تفصیل نه وکړه مجبور دا تاسو نه کوښښلې د انتخابات هم په لاته وګورئ ایدا د دې خپل اسنه دي چې څنګه د انتخابات برنامه کې او د راځي اوازې په هاتو په اساس د کوڅې څنګه د ومبا د وګړو دا نو چې موږ وګورو تر نور انتخابات د انتخابات د استفادې په توګه او د خفض د امنیت او په ډیرو دغه راتبند خلک سترګونه وکړ او کثیر د دوام په اساس چې فکر کوم چې دا به یو بحران دامن کړي او دا به خبره د افغانستان ملت او د ټول افغانانو په حیث نه او که هر څه په دې د انتخابات بریالي دي نو دا انتخابات کوښښ کوي چې هر من دي او دا ځان پر
تاسو ولې فکر کوئ چې بحران به رامنځته شي ولې داسې فکر کوئ ولې فکر کوئ چې بحران به رامنځته شي
د خلکو سره تمې شي دا خبره ده چې څنګه دا تمې شي تاسو وګورئ دا څنګه راځي
دغه خو تر اوسه پریس په شکایتونو لا غور نه دی کړی تروسه پرې لا غور نه دی کړی نه نتیجه معلومه ده نن به په خبري کانفرنس کې خبري کوي او توضیح به ورکړي
دا هغه برابرې دي چې خلک یې مونږ له دې څخه یو څه پاتې دي نو څنګه چې څنګه چې خلک نه خاطر دي څنګه دا دې زمينه برابرې چې ګویا دا د انتخابات باندې پاتې دي څنګه څنګه دا نه دي دا یو بل نه حق نه لري نو دې څه څه باندې پاتې
دي
صحیح کار دې باندې هغه په خاطر
ډیر مننه کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي
مهرباني صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بفرمایئ صاحب اگر صدای ما را بشنوین صدا کنین لطفا سلام صاحب مهرباني سلام مهرباني
بله السلام علیکم ز شرافتین شرافتیم د کندهار
مهرباني کوی شرافت صاحب
مننه فروان صاحب تاسو ته سلام علیکم سلام علیکم زما خپل احمد نظر دی ډیری سمي دغه د انتخابات کمیشن شه پایلي اعلان کړی زما په نظر برابرې وي او ما ایوان دسمه چې زما سره ستا هغه بلایي ډاکټر عبدالله ویان په دی ډی سي کې مېلمه و ما چې خپل کوم خپلونه تعقیبوله هغه هیڅ بېخي راشي چونکوي چې هغه پسنه دین وخت تاسو کدوان پړاو ته ولاسي د پای دا نو چې موږ فورین څنګه دی ورلاسو او دوه په لاته نه ول موږ معنا د پینټي او هغه داسې ما چې دا خبرونه تاسو ته داسې د بهر خواته سودا شولا شي
بله سپ مننه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کایم لرو ځان مری
مهرباني سپ از شنونده ها می خواهیم اگر سوال هم در مورد بعض ارقامی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان داده شده در مورد آرایی نامزدان، مشارکت مردم، سهم زنان و مردان، تعداد مراکز رای دهی، اگر سوال در این مورد دارین، میتونین با ما مطرح بکنین، بعض ارقام نزد ما موجود است. البته یک چیز را که بر اساس فهرستی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ارائه کرده، دکتر عبدالله عبدالله در صدر، سپس اشرف غنی احمد زئی، به دنبال از او زلمه رسول، سپس عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، گلاغا شیرزی، داود سلطانزوی و ادایت امین ارسلا قرار دارند که بیشترین آرا را دو نامزد پیشتاز دکتر عبدالله با کسب بیش از 2,900,000 رای و اشرف غنی احمدزی با کسب بیش از 2,080,000 رای قرار دارند.
واس باور شو اوریدون کو تا اوریدون که تو لپاره با یوزل دی تلیفون شمیری هم اعلان کو 0-99-203-5-5-5 بلشمیره دا 0-99-202-5-5 موضوع هم داده چه دا ابتدایی نتیجو پا اره البته دی ولسمشه دا انتخاباتو دا ابتدایی نتیجو پا اره که نظر لری کولشه دا شیبه ایل آزادی رادیو لنور آوریدون کو سر شریکی دا ولسمشه دا انتخاباتو دو مخکشو کاندیدانو یا هاگو کاندیدانو چه تر نور روی زیادی رای ولی دی او که دو همزل انتخابات هم کدل دا دوی دو ترمنز یعنی شاغلی و عبدالله و اشرف غنی احمدی ترمنز بکیشی دا پایلو پا اره نظرون سرگن کردی تاسی آوریدون که کې څه وایست د دغو پایلو په ارتباط، څومره راضي یاست او څه فکر کوئ چې دوهم ځلي انتخابات به څنګه وي؟ فکر کوم چې اوریدونکی له روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب،
تحصیلدار بالکم کابل ولایت نا.
مهربانی کوئی تحصیلدار صاحب، کور دی ودان.
اول خود مگا شکایت کمیسن نا گیلا دا سی اول وقت نا دا پروگرام جوڑ کلی چی دا انتخابات دوم روز انتایی چی دی کخا مخادر غلی تا ولار برابری گی کنا. او بل اما دا او دا چی بعد دا انتخابات تایی اول نا شمارل سوی وای پا اول اوراز کے لکه څنګه چې نور مملکتونو کې شمارل کېږي نو دا مشکل به ما دته نه راغلی. بله خبره دا ده چې دا کوم فکس شوي وو اول سهار کښې 9 بجو کښې لا انتخاباتو پاڼې ورکې وې، باید د شکایتو کمیسن د دې معلوماتو کښې دا څه کوي.
یوه خبره ده چې دا تاسو چې ویل چې انتخابات وځنډېدل، ځنډېدل نه دا کوم تقسیم اوقات یا مهال ویش چې دوی ورته جوړ کړی و په هغه اساس په مخ روان دي. مثلا ویلې ول چې په کومه نیټه به ابتدایي پایلې اعلانوي، په کله به نهایي پایلې اعلانوي.
اګه کې دروز معطل هم شوه، بلاخره به
بله تقریبا همغه سره
تقریبا د مو تاریخ خود.
او یو بل شي
اعلان شوه،
یو بل مثلا
شپږم د جون باندې به بیا دوم راوند کې تقریبا نه خو د افغانستان ټول تاوان د خلک په ټول خلک په تشویش کښې دی عوامو.
بله،
دا باید دومره وخت ورنکړی شي، اقل یو 15 ورځې دې ورکړي، نو دومره زیات وخت ورکوي. کاروبار دی خلکو ټول سره دې سره خراب دی، کاروبار دې سره تړلی دی، خلکو ژوند ټول تړلی دی، څوک کار نه کوي، نو څوک مالونه راوړي، نو څوک کار کوي.
دا خبره دې سمه ده.
کمیسیون نه دا دا وخت لږ راکم کړي په دوی کوای شي، دا وخت راکم دي دوی خو مخکې نه ویلي چې موږ اماده یو، هر څه ته تیار یو.
بله بله، ډېره مننه نعیمي صاحب. کور دې ودان، جدي دا خبره رښتیا ده. حقیقت راپورونه هم همدا وایي چې ډېر کاروبار او سرمایه ګذاري او پانګونه حتی درېدلې ده، ځکه چې اکثره خلک منتظر دي د انتخاباتو نتیجو ته. لیکن بدبختي دا ده چې په افغانستان کې هغه نشته، خلک الکترونیک کارتونه نه لري، تذکیري نه لري. داسې مې له ډېرو خلکو واورېدل چې یو کس دې څو نفرو په ځای رایې اچولي دي، یعنی په ځای دي چې یوه رایه واچي څو رایې اچولي. دغه مسلې سبب کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه د نورو هیوادونو په شان د همغه ورځې په پای کې اعلان نشي. او
اگر با توجه به وضعیت جوی افغانستان هم ببینیم که بعض مناطق سوال عبور یا دشوارگذار که در افغانستان وجود داره، به اونجا هم رساندن مواد انتخاباتی مشکل است و هم جمع‌آوری از او و هم برخی تهدیدهایی که بعضا روی از او تماس میگیرند که ناامنی ها است و از این قبیل. اما در هر صورتش قبلا گفته شده بود که در هفته دوم ماه جوزا، اگر انتخابات به دور دوم بره، در هفته دوم ماه جوزا برگزار میشه. اما چیزی که دیروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت، در 7 جون مطابق 18 جوزا اگر انتخابات به دور دوم رفت برگزار میشه، که بدون شک او هم 1 الی 1.5 ماه نیاز دارد تا ای که نتایج از او اعلان شوه و بعد از او فکر میکنم شاید در ماهای اسد.
بله، نو دیده اوریدون که اندیشنه پزایده چه واقعا موزنده دل. بله اوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی را دیده.
بفرمایید
صاحب. بله سلام علیکم.
سلام صاحب، میره بانید.
سلام.
بله عزیز ما زلات نه تماس گرفتن. سلام به شما
و شنوندگان
رادیو ایجوری.
مهربانی آقای عزیز، بفرمایید.
یک سوال داشتم که چی امیدواری است که در دور نهایی انتخابات یک کاندید برنده شود و دیگر رای بود که مانده با سرزی افزوده شود؟
برای فعلا البته شما در دور اول پرسش دارین. بله، چیزی که آقای نورستانی گفت، در حال حاضر روی تعداد از آرا بررسی های وجود داره که در مجموع گفته میشه 234,774 رای از مجموع آرا خارج ساخته شده و تحت بررسی قرار داره و در 444 محل مشکلات وجود داشت که حالا کمیسیون شکایت انتخاباتی بررسی کنه که چقدر از این آرا قابل پذیرش است و چقدرشان باطل میشه. بفرمایید صاحب، دیگر چیز سوال؟ مهربانی سید لطف کرده.
سلامت و سهی کور ودان. بل اوریدون که امیلو رو البته دا بایدووی چه که البته دیر رای باطل نشی او یا زینی چه قرانتین شوی دی اغا تغییر نشی نو گمان نکیشی چه دیر دی پا نتیجو که تغییر راشی. بل اوریدون که امیلو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان سید رادیو آزادی است.
السلام علیکم. و علیکم السلام.
مهربانی سید.
مهربانی کوی سید.
خپل نظر مو دره د انتخابات په حقله د انتخابات کې چې له دوه سره یو دوه ور انتخابات ولس نه غواړي نه راځي ځکه هغه اول انتخابات یې ډېر وروسته توګه ترسره کړل او اوس ډېرو خلکو سره
بله سر ستاس خبر سمه ده لیکن چه فکر کوئی تاس پخبله چه فکر کوئی چه دا مهمه ده در تا کنه دا مهمه چه چوک مو ولس مشر وی راتون که تاس دا مهمه ده کنه ده بله سلامت اوسه مننه البته کدیش است تاسو خبره صحیح دی ځین خلک به مایوس شوی او هغه سی لیوالتیا بینی لکه پاول زل چوه لیکن دا هم ممکنه ده چې تر انتخاب دوهم ځلی انتخاباتو پورې د خلکو لیوالتیا تر اول ځلی هم زیاته شي او لا ډېر خلک ګډون وکړي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ
السلام علیکم مهربانی وعلیکم
السلام سلام سر بفرمایئ
السلام علیکم سلام خدمت شما خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان عزیز عبدالستار هستم از قربان به تماشا بیم
بفرمایید آقای ستار مهربانی سر
چیزی ما میده که انتخابات که در دوری دو میره آیا در طول اقدر دیر وقت گذشت دو ماه یا سه ماه دیگر اون وقت میگیره چند مصاریف دیگر داره که به دوری دو بره آیا نمیشه که می دو کاندید بین خود ائتلاف کنند و جور بیاین تا ای که یک حکومت بسازه به خاطر که مردم از مجار و جنجال خلاص شده به خاطر که یه خدمه زیاف هم داره دو ماه سه ماه وقت هم میگیره بله. بین خود جور اومد کنه و یک حکومت بسازه که مردم بیرم شده و آرام شده
خوبی نظر شما بود تشکر سلامت باشین شما
قانونا دا کار صحیح نده کنم قانون دا اجازه نور کوي مگر دا چه یو کس 50 فیصد جمع یو رای واخلی تر لاسه کری
در غیر از او همواره بر اساس قانون انتخابات افغانستان اگر آرای 50% جمع یک را ایچک از نامزدان کسب نکنن انتخابات باید به دور دوم بره
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی سب بفرمایید رادیو آزادی است صحبت
سلامت
بفرمایید سب
بخواستم به واسه در خواباتی که دلوی دوم بره و قیمه خیانت دوام به نظر ما خیلونی از جوان یک خیانت هست که از لحاظ مالی اقتصادی و این از جوان و مدن افغانستان هست و از کنگوه ما خوشش میکنن که امیر یک اعتلاف کنن و آنم که اگرشان تا این که بتانم در خاطر مردم ایرانی که در و کلمده مدن افغانستان از جسر آزار نکنن
بله خب شما به دور دوم انتخابات
دویم زمرانی اولدون که پشان نظر درلو دویم خوشتل چه مخکش کاندیدان دی پخبل منزکز جور راشی و دوهم دور سخری دده وشی پر حال بل اولدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی کنین سیب
بله
سلام سیب مهربانی
سلام
سلامت
و سهی مربانی و که لکم زین خبری کوی بله سهیب
زه یو نظر لرم، هغه دا دی چې افغانستان اوس ډېر زحمت او ډېر د کړاوو تېرولو سره لومړی پړاو انتخابات سر ته ورسولو ډېر قرباني ورکړی، نو دا چې دده پایلې ناسمې یادې کې درغلی کېږي
دوباره ټلیفون وکړئ که سم تر یو حده پورې ستاسو په خبره پوه شو، خو ډېر واضح نه دی، ممکن نور اوریدونکي سم پرې پوه نشي. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده،
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. له کوم ځای نه؟
من ولایت څخه طیب الله استاد سره په تماس کې یم.
مهرباني
کوئ.
دا دی موږ خو نه رايي خو شره رايي خو شره ورکړل له خپل ځان دی چې څنګه دا اشرف غني صاحب چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته موږ یو کول خو هغه دا دی چې دې چې اول مامین دی اول چې چې دی دوستم دی دا چې د پښتنو وچ کوم دی نو باندې خلکو تره نه کړو موږ له خپل کاتو نه کړو موږ غربلی او موږ خوښ دی مخ خوښو موږ کوم نه مستیا چې دی هغه دوستم دی دا دی باندې ته بار مو صدا غره نه کړو کني اوس موږ خپل کاتو نه دی چې رحم مور کول نو په دا نه شا چې بری دی دا نه کنه دا غو نظر
سید مننه شه.
سلام باشین، مهربانی. حدود 4 دقیقه دیگه تا وقت نشر خبرها باقی مانده. یکی دو شنونده را میتونیم بگیریم. اگر کدام پرسش دارین و نظر دارین با ما شریک بسازین. 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
کارکنانی محترم رادیو آزادی و شنوندگان شما
سلامت.
سلام بر شما، مهربانی. خدا معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین صاحب؟
میبسنین صاحب، اما ارغامی را که پیشتر دیشتر اعلان کردن که نشونی مستقل آقای نرسان شاد بود، گفتم تقریبا 64% مردا و 36% زنها در انتخابات اشتراک کردن، مجموع 6,800,000 92,800 بودند. من 234,774 رای از خارج شد و 40,476 باطل شد، چنانچه به کاندیدایی که پیر شده بودند رای داده بودند. وقتی این مردم ما بیرون کردیم باقی ماند 6,617,546 در این مجموع رای کاندیدای محترم آل می شود 6,601,666 رای، تقریبا زیادتر از 50,000 رای که افزوده شده. این چی طور خواهد شد؟ دومی که نظری نیست که انشالله اگر بخواهم که این قانون خواهش نمی کنه کنه باید در دو کسی که شماره زیادتر دارن اطلاف کنن، اگر به مساوی عبدالله صاحب که اصلا بنیست باز بگذاره طور مثال در آنده، اگر که سمی فعال خواهد دارد به در خواهد بود فکر می کنم در آنده پیشتر مخالفین بتوانند که
یعنی مشخصا شما طرفدار برگزاری دور دوم انتخابات هستین اگر برگزار شد، یا ای که می خواهین ائتلاف صورت بگیره؟
نه در از ایتلاف نیست، مثل که در دوری اول دولات دارستان پیشتر تقلیم می شود آقای عبدالله صاحب همراهی کرده سب پیر شدن آقای صاحب خیلی اگه پیر بسیم با سمی در حکمت خواهد داشت در آنجا سب نیمو بتر خواهد منظور ائتلاف نیست در آنجا هم شدن اگر راگیری شده بسیم باز عبدالله صاحب برونده انتخابات باشه. از غور بودم شما را مزاد بودم.
تشکر صاحب، سلامت باشین، لطف کردین. فکر میکنم این شنونده ما میتونن صحبت خود ادامه بتن و بعد از او بریم به خبرها.
بله، دا به تر خبرونو مخکی ورستای اوریدون که مهربانی و که آزادی رادیو
بفرمایین صاحب. مهربانی صاحب صحبت کنین لطفا.
مهربانی بله ستاسی آواز اورو، راډیو مو ټیټه کوي، له راډیو لرې اوسئ، د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ.
السلام علیکم کاروان صاحب.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. یو څه ژر چې وخت کم دی
کاروان صاحب، انتخابات زموږ څه باور وکړو؟ انتخابات په پاک وشول، د خلک دي هغه ورپسې وروسته نورې رایې زیاتوي، ورته هغه کې درغلي پکې کوي.
شما مشخصا در مورد یک نامزد لطفا صحبت نکنین، میشه که نظر خود را بگوین در مورد
یعنی تاسی وای چی دومزلی انتخابات شنیدی چی و نشی؟
دومزل خدا را غوره در کراروان در غوره در تالیوان با مرتبه برابر کی او د خلکو به دین په تلاونه نو پکې و بهي کې عبد الله اوس غواخي چې دینه مانم دینه روسه به لږه څومره په دانا جوړه تیار درغلي د بانا جوړه د درغلي په کې کې اوره را روان د جنگونو دی چې
سید ډیر مننه کور ودان وسله وريدونکو غواړو چې یو څو دقیقو لپاره ټلیفون ونه کې ځکه چې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته بیا هم میکروفون ستاسو دی او د همدې موضوع یعنی د ابتدایي نتیجو په اړه خپل نظر څرګند کړئ او له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
بله، نتایج ابتدایي انتخابات افغانستان نشان میدهد که از میان 8 نامزد هیچ یکشان نتوانستند در دوره نخست برنده شوند، اما 2 نامزد